پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان تقریبا په نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبان کنټرول لري. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو سره مسکو غوښتل چې په لویدیځ کې درز رامنځته کړي. خو لومړی رضوان مراد ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي په 1389 لمریز کال کې دوی ته د نشه موادو اړوند 1518 قضیې رسیدلې دي. د هلمند ولایت ګرشک او نادلی ولسوالیو کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وشل. خبرونو تفصیل. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي په 1489 لمریز کال کې د نشه موادو اړوند 1518 قضیې او 141 مشکوک کسان د عدلی او قضایی تعقیب لپاره دې مرکز ته سپارل شوي دي. د یاد مرکز وایان خالد موحد نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د نشه موادو د قاچاق په قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه یو ایراني، یو پاکستاني وګړی، 28 ښځې او 95 د عامه خدماتو کارکوونکي دي.
به طور مجموعی 568 قضیه به مزونیت 741 تن از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی مواصلات ورزیدن. به ریاست سرانولی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر سپرده شده.
نوموړي ویل تیر کال په کابل کې د نشه موادو اړوند 200 جرمي قضیه او په دوهم قدم کې بیا په ننګرهار کې 115 قضیه ثبت شوې دي. د هلمند ولایت په ګرشک او نادری ولسوالیو کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 میوند قلو اردو په یو بیان کې نن سهار ویل شوي چې 15 وسلوال د هلمند ګرشک ولسوالۍ په شورکیان سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي. د بیان له مخې د نادری ولسوالۍ شاول سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یو قومندان چې مخلص نومیده برید وکړ او هغه لمنځه وړی دی. د یو بل خبر لمخې اوري چې د کندهار د ولایت امنیتي چارواکي وی پرون ماخام په شولې کوټل سالي کې درې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا خبره د کندهار د امنیتي قومندانۍ وایان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل طالبانو ته مرګ ژوبل د ملي اردو په یو کمین کې اوخته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغه پیښو کې د ور اوختو تلفاتو پړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد استعمال کړ. ناټو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنگي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراق کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځو. ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. سټارس اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې بیا ویلي دي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغو حڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وشل. د پېښور د پولیسو یو افسر محمد طاهر ویل دوه کسان پرون ناوخته هغه مهال چې په رکشه کې سپارو په ډزو وشل شول. په خیبر پختونخوا کې لسګونه جنسیت بدله کسان د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وشل شوي دي. که څه هم چا د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې هغه وسلوالې ډلې فعالې دي چې جنسیت بدله کسان له فحشا سره تړلي بولي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د سعودي عربستان تورونه رد کړل. سعودي تور پورې کړی دی چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي چې د سعودي په پلازمینه ویشتلې دي. تسنیم خبري آژانس د ایران د سپاه پاسداران سیاسي افسر یادالله جوانی په حواله ویلي چې سعودي عربستان دا ادعاوې د دې لپاره کوي څو د ده په خبره په یمن کې له خپلو ورانکارو فعالیتونو څخه د خلکو توجه واړوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 26مه تهران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته و میزایل ورکړي او حوثي یاغیانو دا میزایل په ریاض وشتلې دي. د سعودي چارواکو په خبره په دې پیښو کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د ائتلاف یو ویان ویل، موږ دا حق ځان ته ورکوو چې په سم وخت او سم ځای کې ایران ته ځواب ووایو. او د چین حکومت ویلی دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روان اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شي جین پین سره کتلې دي. لکه چې کیم په 2011 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرنی هیواد ته د هغه لومړنی سفر بلل شوی دی. د سینهوا خبري اژانس ویلی دی چې د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د کیم سفر ښکاره کوي چې متحده ایالاتونو د فشارونو د زیاتولو په سبب له شمالي کوریا سره د خبرو ښه فضا رامنځته کړې ده. د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د کیم جونګ اون لیدنه د یو بهرني دولت له رئیس سره د هغه لومړنۍ لیدنه ده. د هغه پلار کیم ینګ ایل د خپل واکمنۍ پر مهال څو وارې چین ته تللی و.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده.
ځینې ګونګوسې د ځمکې د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغیي کاملا غلط دی.
په دې اړه مو چې ولې روسیه دا ډول څرګندونې کوي، د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په کونړ کې د زده کړو پر ستونزو مو د دې ولایت د پوهنې او روزنې له رئیس سره مرکه کړې. په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ستونزې داسې رابرسېره کوي.
همدا لامل یې دا دی چې دلته چونکې سنتي ټولنه ده، ځینې کلتوري محدودیتونه دي، خلک نه غواړي چې خپلې پیغلې لوڼه هغه ښوونځیو ته د زده کړې لپاره ولګي.
د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو نندارتون ته ډیر خوښ دي.
بزګرو د یو تجارت مابینس کې هغه فاصله د منځه وړي، هغه د دوه سره برابرې سره یو ځای کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو سره موسکو غوښتل چې په لویدیځ کې درز رامنځته کړي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. خبري برخه مو تر اندولس نیمو بجوده. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونو خلاف افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ډېرې سیمې په دې وروستو کې نیولې او یوازې په نهو ولسوالیو کې افغان ځواکونه حضور نه لري چې په هغو کې وسلوال طالبان واکمن دي. دا موضوع د کابل استډیو د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس چړلې هم د شبه د کابل استډیو سره وصل دی. پردیس صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلام تاسو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د تیرې ورځې څرګندونې چې د افغان خاورې پر اړیکې لرلې دا کاملا له واقعیت څخه لرې دي، او همداراز افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو خلاف د افغانستان په مختلفو سیمو کې چې عملیات لرل یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي، او دوی ویل چې دغه عملیات دوی وایي چې دغه عملیات لا هم روان دي، او دا چې د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د خاغلی لاوروف په خبره د طالبانو په ولکه کې ده، دا خبرې له واقعیت څخه لرې دي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی محمد راتمنش د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
ځینې ګونګوسې د ازمکه د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغیي کاملا غلط دی، او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو، او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو، او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
نوری صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ د په ازبکستان کې د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغان سولې پر اړه چې کومه ناسته جوړه شوې، په دغه ناسته کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د خبره هم وکړه چې د په افغانستان کې طالبان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان نیمایي خوره د دوی په واک کې ده. د همداراز ویل چې له طالبانو سره د جګړې لاره په افغانستان کې د ثبات ټینګښت امکان نه لري، او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی او خل آرامده کېدی شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په همدې رابطه مې د پوځي چارو له یو کارپو سره هم خبرې وکړې. کابل خان تدبیر سره د هغه تحلیل دا و چې روسیه ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې کوم وړاندیز چې د افغان حکومت له لورې طالبانو ته شوی د سولې وړاندیز، طالبان زیات امتیازات ترلاسه کړي. ده وویل چې په یو شکل دغه څرګندونی یعنی اول ځل نه ده چې روسی چارواکي د افغان خاورې پر اړه باندې دغه ډول څرګندونی کوي. تر دې پخوام ده څرګندونی شوی، خو عمومي هدف یې همدا ده چې په یو شکل طالبان د سولې په کومې خبرې چې تمه ده پیل شي، کچیرته دغه خبرې کیږي نو طالبان زیات امتیاز ترلاسه کړي، چې بیا روسیا هم په دې رابطه باندې خپلې اندېښنې لري، نو په دې رابطه باندې دغه څرګندونی کیږي. بل نوری صاحب،
بلې پردې صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تم کیږو، ستاسو د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له دفاعي چارو د کمیسیون له مشر سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. خو په همدې موضوع کې بیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې په افغانستان کې هغه څه چې لویدیز وایي وسلوال طالبان د دې هیواد پر ډېرې خاورې نفوذ لري، خو برعکس په وروستیو کې افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکې ادارې مشر چې تل د افغانستان د وروستیو مسایلو په اړه راپورونه خبر کړي، په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې په شاوخوا 15-20% وسلوال طالبان نفوذ لري، او په ځینو نورو سیمو هم د دوی نفوذ شته. خو 50% خاوره کې د وسلوال طالبانو تر کنټرول لاندې وي. په دې اړه تر اوسه هیڅ څه وی لویدیز چارواکي دا موضوع نه تایید کړي. البته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په افغانستان کې د سولې د پروسې بیا هم ملاتړ وکړ، او وی ویل چې روسیه چمتو ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډیالوګ کې هر ډول همکاري وکړي. خو لاوروف یو ځل بیا په د روسیې په خپل پخواني دریز ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هوارېدی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د افغانستان د خاورې په اړه د روسي چارواکو څرګندونې د سولې پر بهیر کوم منفي اغیز نشي کولی. لکه څنګه چې مو ویل، بیا هم په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له مشر هاشم الکوزي سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان د خاورې په اړه د سرګی لاوروف څرګندونې په څه معنا دي او هدف یې څه دی؟
نن چې امریکا راغلی دی چې په افغانستان کې غواړي چې د وحدت ملی د حکومت سره کومک او همکاري وکړي، دوی غواړي چې امریکا ناکامه کړي او امریکا هم د دوی په شان ووځي، او دوی ته برته چانس برابر شي چې دا خو هغه افغانستان دی چې تاریخ یې د دوی سره شته چې موږ ناکامه شوي وو، یعنی امریکا هم باید ناکامه شي. صرف دوی د امریکایانو څخه خپل غچ اخی او هره وسلواله ډله چې نن دلته د وحدت ملی حکومت پر ضد او یا د حکومت پر امریکایانو پر ضد جنگیږي، دا هغه ډلې دوی حمایت کوي په خاطر د ماتولو چې مثال دوی ماته وخوري. دوی ادب صرف افغانستان کې جنگ ذاتل او د امریکایانو ماته ده.
علي کوزي صاحب، چیرته دغه ډول څرګندونی کیږي دغه د سولې کومې حد چې اوس شروع شوې دي، دغه څومره ساسول نظر دی ته زیان رسولی شي یا ټکنې کولای شي؟
هغه وخت کې سولې راتلاسي چې د افغانستان ولس ټول په انتفاق او په یوازې راوځي، خپل خوابدي ورونو طالبانو ته ورشي چې ورور نور خپل ورونه مه وژني، نور راس خپل ورندارګانې مه کونډیانوي، مه خپل سیاسري کونډیانوي، مه خپل ځانونه وژني، تاسو زموږ ورونه یاست. پر یوه سرخان به ځله راټول شو، نور به امریکایانو ته هم وایي چې ولاړ سي، خارجانو ته به هم ولاړ سي، افغانستان حکومت خپل په ګټه د طالبانو سره یو ځای حکومت جوړ کړي، نور دغه روزه جنگ، دغه روزه مشکلات او ستونزې دا د الله نه ده. نور د افغانستان ولس کول سي چول وکي
څه کول په کار دي دا اول ځل نه ده چې روسی چارواکي دا ډول سرګندونی کوي تر دې پخوا هم په پم دې رابطه ځینې مسلې مطرح شوې وي افغان حکومت ته څه کول په کار دي بل اخره
د افغانستان حکومت ته ګوره تاسو وګوري افغانستان حکومت ک افغانستان حکومت د دوه پانو په منځ کې دی وس نه دوی د امریکایانو خوا به ډول شي نه روسانو ته دوی لبای کوی شي کچیری افغانستان حکومت روسانو ته لبای کوی چې راسی تاسو مشره کومه کوونکاری وکي امریکایان خو به دي کیږي او ک روسانو ته جواب ورکړي روسان دغه مداخله چې وشه کړي د مداخله ته دوام ورکړي نو د دې لپاره د الارداده د افغانستان د ولسونو څخه باید استفاده وکړي او د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک باید په دې کې د د حکومت او د طالبانو په منځ کې باید سوله راولي او د دوی دغه مشکلات وسنځي کله طالبانو 50% خاوره په لاس کې ده کې 30% په لاس کې ده طالبان هم د دې خلک دي د دې خاورې بچان دي باید د دوی په حکومت کې په دغه وحدت ملی په حکومت کې باید دوی ته حق ورکول شي
علي کوزه سه روسي پښتنه میدا کوله چې یو تحلیل دا هم کیږي چې روسی چارواکي زکه دا ډول سرګندونی کوي چې د سولې کوم خبرې چې وس وړاندیز شوې یعنی افغان حکومت دغه وړاندیز کړي طالبان د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کوي دغه تحلیل سره څومره موافق یې سي
هر څوک تدې طرفدار دی چې مثال دوی وایي چې روسي په افغانستان کې سولې راځي چې پاره لا راځي سولې باید راشي د طالبان ته حق ورکول هغه د حکومت او د دوی خپل په منځ کار دی دا ک امریکایان ټول رانه سي په تعهد په اخلاص په صداقت و نه وای چې موږ نور په افغانستان کې جنگ سره ختمو هغه ک دوی وای بیا د سولې پروسه کنه به کېدل شي
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزی و چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان د خاورې په نیمایي برخه مستقیم یا غیر مستقیم کنټرول لري په دې اړه خپل نظر را سره شریکو ښاغلی الکوزی د لاورف له دغو څرګندونو سره کاملا مخالف دی
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې اولس دقیقې دي او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به په څو ولایتونو کې د شپږو مسلخونو د جوړونې کارونه بشپړ سي د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا به د هیواد په کچه تر ټولو لوی مسلخونه وي چې هر یو به یې په خپل وار د 500 پسونو او سلو غواګانو د ذبح ظرفیت ولري ښاغلی رستمی زیاتوي دا مسلخونه به په کابل بلخ هرات او کندهار ولایتونو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي د کرنې وزارت وایي د دغو مسلخونو لګښت یې میلیون ډالرو ته رسیږي چې د آسیا بانک په همکارۍ د دغه وزارت له لوري ورکول کیږي د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي ټاکل سوی ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د یو لوی نندارتون پر مهال په دغه ولایت کې څو تولیدي فابریکې افتتاح سي د دغې خونې مرستیال توریالي غوسی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې به له افغان لوړپوړو چارواکو سربیره په افغانستان کې یو شمېر بهرني سفیران او د بهرنیو بنسټونو استازي هم ګډون وکړي دغه نندارتون د سور میاشتې په لسمه په هرات ولایت کې جوړیږي چې د ښاغلي غوسی په وینا دغه کورنۍ تولیدات توتا د بازار موندنې او په افغانستان کې پنګ اچونې ته د خلکو هڅونې لپاره یو فرصت ده د هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي توکو بای یو بوري قزاقي وړو 190 افغاني یو د بوري 50 کیلو بوري 1400 افغاني یو درې نیمه بوجي ورځي 2000 افغاني 1400 لیتر غوړي 160 افغاني همداشان یو لیتر پټرول 340 افغاني او یو لیتر ډیزل هم په 340 افغاني یو پلرل کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر نه شپته افغانۍ درس پله یو اروپایي یورو 50 افغانۍ شپته پله یو سعودي ریال 13 افغانۍ چلوه پله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ اتیا پله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ اویا پله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ
ازادي راډیو اوري
په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس د مسمومیت پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ اړیکه اغیزمن شوې ده. ګڼو هیوادونو یو شمېر روسی ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی، خو روسیه په دې قضیه کې چې د بریتانیا په سالزبری ښار کې شوې لاس لرل ردوي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د وروستیو انکشافاتو په اړه معلومات ورکړئ.
مننه نوری صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د روسیې له لورې په بریتانیا کې د یو پخوانی روس جاسوس مسمومیت د کریملین د هغې ستراتیژۍ برخه وباله چې د ده په وینا غواړي په دا ډول پټو حملو د لویدیځوالو په منځ کې شکونه او اختلافات وپاروي او د هغوی ترمنځ درز رامنځته کړي. ماتیس دا خبره یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې تر شلو زیاتو هیوادونو د 144 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو امر وکړ. دوی دا کار د همدې قضیې په اعتراض کې او له بریتانیا سره د یووالي د شودلو په خاطر کړی دی. پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال او لوری یولیا چې د انګلستان په شمال کې د یو ډول کیمیاوي موادو په وسیله پرې حمله شوې وه، لا هم په روغتون کې بستری دی او وضعیت ښه نه دی.
د خود روسیې ولسمشر دا خبر ردوي چې پر سکریپال په حمله کې د روسیې لاس ولري.
هو، د روسیې ولسمشر دا خبره رد کړې ده او ماتیس هم پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته په همدې اړه وویل چې پر سرګی سکریپال او لوری د روسانو له لوري حمله شوې او په دې برخه کې د ولادیمیر پوتین انکار جدي نه ګڼي. دغه هم وویل چې په دې حمله کې د ډلې ایزي وژنې له وسلې څخه کار اخیستل شوی او دا د بریتانیا حکومت تشخیص کړي چې د نافیچوک عصبي ماده ده چې روسانو د سړې جګړې په دوران کې جوړه کړې وه. ماتیس د روسیې د ځینو نورو اقداماتو یادونه هم وکړه. مثلا ویل چې روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، خو په خوله وایي چې دا مسأله له دوی سره ارتباط نه لري. کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ کولو هڅه وکړه او دا هڅه هم کوي چې د ناټو د غړو ترمنځ اختلاف او درز رامنځته کړي.
بریتانیا څه وایي؟
بریتانیایي چارواکي په زغرده وایي چې د سالیسبرګ پیشل روسانو سره تړاو لري، یعنی د حمله روسانو کړی دا او لبل خو د ګڼو هیوادونو له لوري د 144 روسي ډیپلوماټانو د استلو پریکړه د یوالش کارندوی بولی وایي چې تر دې وړاندې لسړی جګړې راوستل البته داسې اقدام نو لیدل شوی.
بلې ډیره مننه سروان صاحب.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونل د پوهنې او روزنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې هم د ماشومانو د زده کړې په وړاندې یو لړ ستونزې پرتې دي او په لسګونو زره ماشومان نشي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. په کونل کې د ازادي راډیو خبریال د پوهنې له رئیس مجیب الرحمن هم درس سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې په کونل کې څومره ماشومان اوس له زده کړو بې برخې دي.
کونړ کې خو دقیقه سروې تر اوسه نه ده شوې، خو مونږ داسې اټکل کوو چې زمونږ هم تقریبا چې 100,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، د دې نه به تقریبا 30,000 خواشه ماشومان چې دي هغه به د زده کړو نه محرومه وي. د هغې به مختلف لاملونه وي، یو خو مجموع کې غربت او فقر د دې لامل کیږي چې زده کړو ته لاسرسی نه پیدا کوي ماشومان. رسیدګي ښوونځیو ته دام یو لامل دی چې زمونږ سابلوبور لارې دي، بانډې دي، په ارزې کې خونځې ایجادول مونږ ته ستونزمن کیږي، یا یو کور یا یو سکورون ته نه ایجادېږي. اگر چې مونږ باید ستونزو ته رسیدګي کړم ده خو ټولو ته نشي کېدلی. بل لامل یې هغه د ناامني ده، ساحو کې نام نه ساحي دي، اول ته زده کړې زمونږ ټکنۍ کیږي، ښه نظارت نه کیږي، خلک هم ثبات په حالت کې نه وي. دغه لاملونه دي چې زموږ خلک یې زده کړو نه لرې پاتې کړي دي.
یو بل مشکل چې خلک وي د نجونو په برخه کې ویل کېږي چې نجونی په اولو صنفونو کې تعداد زیاتی، خو چې څومره صنف لوړیږي او د جینۍ عمر زیاتیږي په هماغه اندازه باندې نجونی د مکتبونو پریښودلو ته اړ کېږي یا مکتبونه پرېږدي. دا څنګه دی؟
بالکل، موږ کونړ کې خصوصا دغه ستونزو سره ډېر مخامخ یو. زموږ ابتدایي دوره کې په خزینه ښوونځیو کې زده کوونکو تعداد ډېر زیات وي، دا چې کله متوسطې ته ځي نو تعداد نمایي کېږي تقریبا، بیا چې دا کله ثانوي دورې ته ځي نو بیا بیخیره کمیږي تقریبا 40% یا 30% پاتې کیږي چې هغه زده کړو کې. د دې لاملونه خو ډېر زیات دي، همدل عملی داده چې زمونږ په دلته چون کې سنتي ټولنه ده ځینې کلتوري محدودیتونه دي نو خلک نو غواړي چې خپل پیغلی لونه هغه خونځو ته د زده کړې لپاره ولګي د دغه محدودیتونو د وجنه
مواقع مساعد نه دي کنه خپل د خلک غواړي چې انجونی نور سبق د دین وچتو نه وي
نه خلک ټول غواړي چې انجونه زده کړې وکي خو چون کې زمو ساحت ناامن دي د کلتوري محدودیتونو د وجنه دوی زر نه کوي چې پیغلی لونه هغه خونځو ته ولګي دا ستونزې موږ ډېر په مرکز کې نه لرو په اطراف کې لرو د ولسوالۍ په مرکز کې ډېرې نوې دا ستونزې بیا په اطراف او درجاتو کې ډېرې وي ځکه چلته ناامنی یو باعث دی بل مونږه خزینه خون کې نه لرو په خونځو کې نو دغه د لامل شوی دی چې زمونږه هغه متوسطه او ثانوي دوره کې د مکتب نه خارج دو فیصدی ډېر لوړ وي او پیغلی جنکې چې په متوسطه او ثانوي دوره کې خلک نه رالي
د کونل د پوهنې رئیس مجیب الرحمن هم درد چې په دې ولایت کې د ماشومانو د زده کړو د ستونزو په باب نور معلومات را سره شریکول. د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو په سیمه کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو نندارتون ته خوښ دي او وایي چې که دغه سې نندارتونونه په خپل وخت جوړ شي دوی ته به یې ډېره ګټه ورسیږي. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال پرې رپورټ لري له کونل صادق له کندهاره صادق رښتینی.
په دغه نندارتون کې کرنیز محصولات د مالدارۍ تولیدات د کرنې اړوند ماشینري او خوراکي توکي د خلکو نندارې ته ایښول سوي وه. په کندهار کې د فور زون رئیس عبدالله سعادت د دغه نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې دغه کرنیز نندارتون د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID په مالي مرسته د فور زون لخوا جوړ سوی. د ده په خبره د دغه کرنیز نندارتون د جوړولو هدف د بزګر صنعتکار او سوداګر ترمنځ د فاصلې کمول او د همغږي رامنځته کول دي. سعادت وویل چې دغه نندارتون د دوو ورځو لپاره و چې پر مهال یې د کندهار میوند جړې او پنجوایي ولسوالیو په زیات شمېر کروندګرو او بزګرانو لیدنه وکړه.
تجارانو او زموږ د دکانانو معرفت وي د دوی لپاره به شناخت وي د دوی لپاره به د اخبارو تبادله وي او خپل شناخت یو د بل سره زیاتېږي ځکه بې تجاره دکان نیمګړی پاتېږي او بې بزګر تجار نیمګړی پاتېږي نو د دغه نندارتون مطلب دا وي چې دوی دوه سره وپېژني خپل افکار سره تبادله کړي خپل کارونه سره تبادله کړي خپل معلومات سره شریکي.
په عین وخت کې د دغه نندارتون یو شمېر برخوال او صنعتکاران هم د دغه ډول کرنیز نندارتون په جوړولو خوښ دي او وایي چې دغه سې نندارتونونه د صنعت په ودې او د زراعت په پیاوړتیا کې خورا مهم رول لري. محمد ګل او وسان له ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول کرنیز نندارتونونه کولای شي چې د صنعتکارانو سوداګرو او بزګرانو ترمنځ سوداګري زیاړي کې او راکړې ورکړې پراخي او ښه کرنیستو کې تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
بزګرو د یو تجارت مابینس کې هغه فاصله د منځ وړي هغه د دوه سره برابر وي سره ځای کوي او دا نندارتون چې اوس برابر شوی دی اصلي وخت چې سو هغه وخت کې اصلي باید دا جوړ شي چې کم وخت حاصلات لاس راځي یعنی انګور دی انار دی او دا نور حاصلات په لاس راځي په هغه وخت کې چې راس نندارتونونه وخت جوړ شي او دا وخت هم ډیر مهم دی چې خلک دا اصلي شي سره بلد شي هغه اصلي شی وپیژني او پر خپل کښتو باندې هغه اصلي شی استعمال کړي او دوی ښه حاصلات په لاس راوړي.
نو دغه نماشګاوی چې په عملی شکل باندې دوی ته نوې ټکنالوژي معرفي دا خورا ډیر مهم دی یعنی دوی په خپل محلاتو کې یا به کدی درسونه دلاري وشي دومره به شاید برداشت ونه شي ولی دلته موږ عملاً ورته د عصري ماشينري چې تاسو یې کدی کلپونه تر واخسته او هم چې نن په عملی شکل باندې په مازرا کې په فارم کې چې کوم ټکنالوژي لرو موږ ته په نمایشه کې یعنی دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي په صرف لیدو سره یو څه نزد مفکوره یا ایډیا.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په وی زراعتي ولسوالۍ کې کرنیز نندارتون جوړیږي. خو د کندهار بزګران صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ډول نندارتونونه دي د دې ولایت د میوه د فصل پر مهال جوړ سي تر څو د کندهار د انګورو او نارو بیلابیل ډولونه نندارې ته کښې شودل سي.
او اوس به اسمه څاروان درته ووایي چې د کمپیوټر په برخه کې څه پرمختګ شوی دی.
د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې 16 TB SSD میموري یا حافظه جوړه شوه. دا فلش میموري یو سوداګری شرکت جوړ کړی او تر دې وړاندې ساری نه ولیدل شوی. نیمبس ډیټا کمپنی وایي اکسا ډرایو CD سل نومیږي او اندازه یې 3.5 انچه ده. دا حافظه د نورو فلش حافظو په شان له کمپیوټر سره وصل کېدی او بیرته را ایستل کېدی شي.
نیمبس ډیټا کمپنۍ ادعا کوي چې دا میموري د نړۍ تر ټولو کم مصرفه اس اس ډی میموري ده، ځکه چې د هر ټیرابایت په بدل کې یوازې یو واټ برېښنا مصرفوي چې دا تر نورو میموریانو په سلو کې له اتیا تر نوي لږه ده. د لږ برېښنا د مصرفولو معنا دا ده چې لږ تودیږي، مؤثریت او عمر هم ډیر دی. د دې کوچنۍ میموري جوړېدا کومک کوي چې د زیاتې حافظې لرونکي کمپیوټرونه جوړ شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي چې د خپلې دې نوي فلش میموري 15 کاله ګارنټي ورکوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال په دوبي کې دا میموري بازار ته راووزي.
او مخکې له دې چې رضوان مراد د خبرونو لنډیز درته وایي، ستاسو څو پیغامونه چې د 1913 شمیرې له لارې مو راستولي. عبدالصمد حیدري له کابله لیکي چې طالبان تر هغه وصولو نه کوي چې پاکستان هدف ته ونه رسیږي. بختور بیا له هلمند لیکلي چې له ولسمشر څخه غواړو چې نور موږ له طالبانو سره سوله نه غواړو، نور په هلمند کې د هغوی پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. ارزو بیا له نیمروز د لارام څخه لیکي چې دلته له 9 کلونو راهیسې د نجونو یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوې، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې ښوونځی پکې نه دی فعال. مننه چې پیغامونه راستوئ. او اوس به هم رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
دا مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1400 لمریز کال کې د نشې موادو اړوند 1518 قضیې او 101 مشکوک کسان د عدلي تعقیب لپاره د مرکز ته سپارل شوي دي. د هلمند ولایت په ګریش کې نادلي ولسوالیو کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د حکومتدان په ګډون شپږ وسلوال وشل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبر پښتونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وژل. او د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د سعودي عربستان دا تورونه رد کړل چې ګواکې هغه میزیل چې حوثي اغیانو په دې وروستیو کې په سعودي ویشتي ایران ورکړی دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب سایټ کې ولولئ. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې یو بل مخکښه ښځه محموده تقوا در پیژنو.
مخکښه ښځې
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هر کله کوم. دا ونی مو د مخکخي خزي خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسه کارمند ده، کوم موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو خوونه ورزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د پرانستې حکومتوالې مرستيال او تر څنګ د سولې عالی شورا د بورډ غړي ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه تر سره کولای شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ور سره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. غړي خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدر سم تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیر زیات مننه په پایل کې دا چې موږ مو د مخکخه خبرونه کې ملمانه کړو او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه
تاسو ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی. نو ښه ده چې اردن کې هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څو او لا څه کول غواړئ. تقوا خو اردن کې حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټری تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل. البته تر هغه وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړ. غلته لنی کمر غاسره ده چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شول. د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي، خو د عرب الاخا یو مدرسه جوړه شوی و چې غلته نوم یې تقریبا د پروسیجر او ټول شان ده او چې دینیز د کړی غلته کې خود معرف کریکولا هم غلته تقریبیدل او غلته ما یو څو ټول غلته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شول، دا غینه ورسته زراغلم څو ټول گی می د ساوی امتحان ورکړلو. په کابل کې په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره اوږد خیز مې اچولی او څو صنفونه مې پرېښو. واقعا ماته سخته وه او کورنۍ یعنی زمونږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خود یې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلی که ته ناکام شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وزده، حتی املا مې هم نه وزده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اته صنفونو ترمنځ عمومي او لمړه د مکتب په کچه شولم او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لمړه ومه. د هغې نه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله، ولې تقریبا په هغه لایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یولسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم، سره ده چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم. دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونه توانېدم. هغلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و، نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې.
نو ادبیات مې پیل کړل، پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې، دا واقعا داسې څه و چې یو مثبته انرژي رابخله. په ټول کې خو نه، خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه لومړی شولم په پوهنتون کې، او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم، په 1990 کې او 1990 کې د 2 کاله مستري ولوستل، نو وقفه پکې رانغله.
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې، بلاخره کزړه مو هم نه و ولې هم ویل بلاخره زړه مرته جوړ کو. دا یو خورا مهم پیغام لیک دی، یعنی ډیر زمونږ اردوونکي زمونږ زده کوونکي پونځي ته کامیابی که په زړه جوړ نه وي وای دا زه نه وایم، یا باید لوړ پونځي ولول فرزند ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزند که ځي ټیټه هم وی ولې کده زړه لکه مې ولوستل شي خولوستل شي مستقیما اروخ لاس رسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه تاسو یو خمی سالي جو تقریبا 4-5 برخه کې درابري تر کچه رسیدلې، په غنو برخه کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه تر رسیدلې شي کارو کې.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زړه خوښی نه و چې بعد ولې ادبيات ولولم، نو زما یو ورور وغه بهر کې وسیدل، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار می چې د تشویق کې بعد هغه پانځي ولولي. نو هغه ماته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسی ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ په کار دي، باید تاسو تولید کړئ. نو هغه ته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي، او دلته داسې چې طب پانځه وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو، شخصي پوهنتونونه جمع دولتي پوهنتونونه 200 ورته تولید کړي، 40 نفر یې وظیفه پیدا کړي، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړي، دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینری ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شي او ته باید کوشش وکړي. که چیرې ته ډاکټر هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یو داسې ډاکټر به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته یم چې تاسو لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې، او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو، نو انشاءالله تاسو به خوښیږئ. ماته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پیوکو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړ کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوره د لبڅنګ چې فارغه شولم،
کار په تاسو کې ګرځي،
ډیپلوم او شان منو اخستی، فقط ام دغه یوازینې اداره ام د اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو، چې زه راغلم د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دنده پیدا کوم،
په هغه سات باندې چې تاسو ظرفیت جوړول لپاره کار کړو،
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې ما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم کېدل شي دومره د دوی لطف او د مغه ادارې او دومره هم زه توانېدلې وم چې ځان مې رسولی و.
نو ترڅنګ پرانست حکومتولي تقریبا د نوې حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توپ مخسته، یو غو موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پرې پون شي دا څه ډول حکومتولي دا او څه کار کوي، ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او هغه چې حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توپ لري. به تاسو اوس مرستيال یې دغه ځای ته چې ورسي د دغه لارو څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیس نه پوهېدم د پرانستې حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپل این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېګل، نو وروسته لسه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په ځمن کې د دفتر هغه تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی، هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه، او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوروي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي، او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شولو، او څومره په دې کې موافق و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو له خوا د میرمن له خوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی لپاره چې فرسان کتا سو میرمنې وړتیا ولري یو ځای ته رسیدل شي؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی، او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي، او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنی نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خو دا ده چې د ښځو لپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وه، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي، او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو، د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه وي، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی، او تاسو کار کوئ عملاً وینئ؟ تر څنګ یې پرانستې حکومتوالۍ لارې د لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتوالۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شول، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي، یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتوالۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتوالۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کار بشپړ شوی دی، او دا په دې حد کې دی، او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو، او بیا د غراپور موګه فارمټونه لرو په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي تاسو دسی رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو ته راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي د عقل پاغې باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدنا سب کار دولت مخ کې هم کول هغه چې په ار ترتیب و څومره چې وو هغه وو هغه موجود وو، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی.
استاد دا پښتنې کولی شي
اوس دا د پرانیستي حکومت والی هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د سړک تاسو له جوړول نه د جوړ شوی د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې مخ ته تعهد راکړي موږ دغه پښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حداقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی، موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ
شو. کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خبرونه هم کم وي، ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند.
کله چې د پرانیست حکومت والی لپاره غوښتنه وشوله چې بعد انجیوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد را لېږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لېږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانیستي حکومت والی غړیتوب لري، او په ځمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي هغه داس تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لای کوو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې، دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لای کوو، بیا د هغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړه شي دغه تعهدونه ټول پلي شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړ چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفر او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو، خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر موږ فعال وي.
تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړي هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زه معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینهو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمایندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ځمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په مغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لرئ چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ د ته به هم یو اړتیا وي ضرورت وي، دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته یې خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه به زه پیونه ونه پیونه زه د دې وطن بچو ته زاغه بات ادا کړم او غوی ته به درس ورکم. په شخصي پانتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پانځي کې معمولا ځکه ادبیات پانځي ډیر نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګه تاسو کدا کارونه لا درته ډیریږي، فرضاً امتیازات مو هم ښه کیږي. ډیرې ګڼې افغان میرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا. داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسیدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی. مازه ډیره چې ستړی یم یا پکې ډیره ګرځم، هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې میرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅ خپل حق ته نه رسیدلی نه دي، کاغه ښځه دا او کنر دی کوم ماشوم دی هر څوک خپل حق څخه به برخې نظر په دې شرایط چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټم کې خودلو چې البته هغه ډیر پایدار نه وو، د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډیرو استادانو سره خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي، او په زمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي، او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده. هغوی مو راوغوښتل، موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مو ځای په ځای کړل، او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل، او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره، یوه هفته یو استاد، بله هفته بل استاد، دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام، او همیشه داس پروګرامونه تعقیب کوم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په غډاله کې وو، هغه یو څه پاشل شو.
تاسو سوچوم نو خیر موږ درته یاد کو کچېر د خیر او ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان او وخت وو نو دا به ښه وي. مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې. که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک 12 کلونه ریسې نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی، دا ولې کار نه ده شوی؟ همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي، ولې کار نه پکېږي؟ یعنی خلک داخل تاسو ته شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې تر څنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ترا کړل شوی دی، یعنی یو لستاهو د 2 کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو اغه سیړو د اغه نظارت کوو. په زمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه دی پرانستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخنی ولې دی چې اې دې پر چ پام دغه چوکاټ کې هم دغه سلور د شکسان زائدل هم دغه مرای ظرفیت دی، او په ټولو هیوادونو کې هم دغه سده اې دې پر چ موږ نور مدني ټولنې راګړې کړو. موږ د دې لپاره په پروسیجر باندې کار کوو چې نور مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایت په کچه باندې را شامل کړو، خو هغه فقط اجرایی صلاحیت ونه لري، بلکې د
مسؤلیتکاري او تاسو دلته نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوال ټولنې لري هم تاسو کولای شئ د فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنه کو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوی، او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو. موږ د هغه لارې هم کولای شو فشار راوړو، او هتا وړاندیزونه وکړو، هتا ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه تاسو د فعالیتونو د مخکې خزو اړوند ده، دلته خزو ته هم خاصې ژمنتیا په پام کې نیول شوې دي کنه؟ عمومي پرمختیايي پروژې دي صرف
د خزو لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی. البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د خزو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومت ولې کې جوړوي، او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به د غزوي نور ولایتونو ته. د خزو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به ښځینه قاضیان وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدلنه کې رسیدنه کېږي د خزو خبرې ده. نور ولاتونه ته متاسفانه زه نه یم توانېدل چې لاړ شم.
لا عمر کم ده ان شاء الله، شاید تاسو عمر لډیر دو سره کار لډیر دو سره لاړ شي او تر سره
کېږي. او نیت لرم، کله چې نیت لرم ان شاء الله دا می هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ وکوي تر څو زما مېرمن ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل غو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی.
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي، ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی، وړتیا یې لرئ، خو څومره دا ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شئ، څنګه مدیریت کولای شئ چې تاسو پنځه شپږ کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي په ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بیا زه د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاکله زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې وه او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختۍ
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره. نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې دغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړئ که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي، سوله عالي شورا، هلته پرانستې حکومتوالي، هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره، کډوالو لپاره کارونه، د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی. نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
تر څنګ چې خبرونه پای ته رسیږي که وروستۍ هڅې مو راته ووایې، لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خنډونه یې پر وړاندې دي، څه پیغام لري چې څه کولی شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب، لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واس دی او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو لپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو لپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه کمپاینونه ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان لپاره ممکن ډېر څه ونه شي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي او په ځمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینه وو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي، زما دروازه دې وټکي.
ډېره زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون چې دوی مخکې ښځې په څیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي خیر اوسې، ستاسو ګډون نه درنه، اردوونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي، په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمېره یې راته پریښې شي، دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو دا ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
بغیر خوگا
جانانا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گران زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو